نابینایانو د ورځې په مناسبت د سپینې امسا یا سپینې لکړې قانون څنګه تصویب شو؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. خدای وکړي چې زموږ تر خبرونې د دې باعث سي چې افغانان د سپینې امسا په ارتباط معلومات ترلاسه کړي او د هغو کسانو په اړه د ترحم او د زړسوان څخه کار واخلي چې دوی سپینه امسا لري او نابینایي لري. د سپینې امسا د قانون د تصویب په اړه ستاسو خدمت ته باید عرض وکړم چې دغه قانون خپل هغه مرحله طی کړې دي بیا تصویب شوی. په لومړی پړاو کې په 1901 میلادي کال کې البته په انګلستان کې یو کس د بکس په نوم یو سپینه امسا جوړ کړ او هدف یې دا و چې خلکو ته وښيي، خصوصا هغه جوړ او صحتمند خلکو ته دا وښيي چې نابینایان هم په ټولنه کې حق لري. دغه نه وروسته په 1900 میلادي کال یو تن ډاکټر او بل هم ریاضیدان دوی یو اعلامیه مشترکان یو اعلامیه لیکلی و چې په هغه کې د سپینو د البته د سپینې امسا په ارتباط ځینې معلومات او همدارنګه لیکلی و چې د سپینې امسا یا نابینایان باید ځانګړي حقوق ولري. دغه وروسته په 1950 میلادي کال کې دغه د سپینې امسا قانون تصویب شو او په دې قانون کې راغلی دی چې هر هغه کسان چې درایوینګ یا دریوري کوي نو کله چې د سپینې امسا خاوندان ویني په بازارونو کې په سرکونو کې دوی باید دغه د سپینې امسا مالکینو ته یا نابینایانو ته باید احترام او درنښت وکړي، موتر ودروي تر څو چې د سپینې امسا کسان یا نابینایان تیر شي د سرک څخه. همدارنګه په دې قانون کې راغلی دی چې هغه کسان چې د سرک څخه تیریږي، یعنی عابرین دي، عام خلک دي، کله چې په کوڅو او په بازار کې د سپینې امسا کسان یا نابینایان ویني باید د دوی سره ترحم ولري، راهنمایي ورته وکړي او د دوی په مخ کې کوم موانی وشتون ولري هغه موانی باید لري کی او راهنمایي وکړي چې نابینایان خپل هدف مقصد ته ورسي.
د سپین امسا ځکه دوی ته ورکړل شوی یا د دوی امسا ځکه سپین امسا نومول کیږي چې له هغو کسانو سره فرق وشي چې د مثال غوی د بوډاتوب په مرحله کې دي؟
بالکل. البته دا چې ولې د دې امسا هغه رنګ سپین دي دوه دلایل لري. اول دا چې باید دغه نابینایان د دغه سپین امسا په واسطه د نورو کهنسالانو څخه فرق سي، د نورو سپینجرو او سره فرق سي، او دویم دلیل دا دی چې خلق باید در لری څخه وو پیژني چې مثلا زموږ څخه 2 متر اخو د سپینې امسا کس چې کومک او حمایت ضرورت لري التوشتون لري.
کرا شو دي ته په افغانستان کې هغه کسان چې د نابینایي له معلولیت سره مخ دي له کومو ستونزو سره مخ دي په خپل ژوند کې؟ دوی
دقیقا نابینایان هم په خپل شخصي ژوند کې د ستونزو سره مخامخ دي، هم په اجتماع کې، هم په ټولنه کې. تمدید لپاره د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون یو برنامه تر لاسه لاندې لري. هغه دا دی چې اول لکه څرنګه چې موږ په خپل کتابخانه کې د نابینایانو لپاره ځانګړي کتابتون جوړ کړی دی، په دې کې شاوخوا 3000-4000 کتابونه دي چې نابینایان کولی شي درته راسي، مطالعه وکړي، معلومات ترلاسه کړي. همدارنګه بل چالش چې دوی لري د استخدام په اړه د معلولینو د قانون له مخې باید په دولتي ادارو کې حداقل 3% معلولین هلته استخدام سي، خو متاسفانه تر اوسه پورې په ډېرو اداراتو کې 3% سچ یا تا کېدای شي 2% معلولین هم استخدام شوي نه وي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون دا تخایي کوي چې تر راتلونکي کال پورې انشاءالله د معلولینو د استخدام کچه په دولتي اداراتو کې ډېر سي. او همدارنګه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون پلان لري چې دا تخایي وکړي تر څو چې په بانکونو کې د معلولینو لپاره ځانګړي بانکي حساب پرانستل سي او معلولینو ته دغه حق، خصوصا نابینایانو ته دغه حق ورکول سي چې دوی هم په بانکي نظام کې دوی حساب ولري.
تاسو د یو مرکز خبره وکړه چې د نابینایانو لپاره مو جوړ کړی، په دې کې یوازې کتابونه دي کنه نور څه هم شته دي؟
بالکل، په دې کتابتون کې هم الکترونیکی کتابونه شته او هم فزیکی موجوده کاغذي کتابونه دي. موږ نه یوازې په کابل بلکې اراده لرو چې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په 1400 دفاترو کې د معلولینو لپاره ځانګړي کتابتونونه او د معلوماتو مراکز جوړ کړي وکو او همدارنګه نور فرهنګي نهادونو ته او کلتوري نهادونو ته تشویق کو چې دوی هم خپل فرهنګي مراکزو کې د معلولین لپاره ځنګړي مرکز او کتابتون باید جوړ کړي.
مخکې مو د ستونزو یادونه وکړه، یعنی څه کول پکار دي چې له هغو کسانو سره مرسته وشي او ملاتړ وشي چې هغوی د نابینایۍ له معلولیت سره مخ دي؟
بالکل، خوشبختانه د معلولینو د کنونسیون نه تصویب نه وروسته په دنیا کې د معلولینو څخه د ملاتړ هغه مدل یا رویه تغییر کی. پخا خلق داسې فکر کوله چې معلولین توانایی نه لري، معلولین به ظرفیت نه لري، معلولین محتاج بشر. اما خوشبختانه د کنونسیون د تصویب نه وروسته اوس داسې یو دیدګاه دی چې موږ باید د معلولینو په ظرفیتونو باندې سرمایه گذاری وکړو، یو فرصت دوی ته ورکړو چې دوی هم خپل ظرفیتونو ته حداقل هغه کوم له ظرفیت چې دوی لري په ټولنه کې تبارز ورکړي. نو طبعا معلولین ستونزه لري، ولی حمایت د معلولین څخه خصوصا د نابینایانو څخه دا دی چې فرصتونه دوی ته برابر شي چې دوی خپل ظرفیتونه تبارز ورکړي.
په دې برخه کې ټولنه څه کولای شي، یعنی د ټولنې مسؤلیت څه دی او حکومت باید څه وکړي؟
لکه څرنګه چې تاسو ته معلومه ده، معلولیت ناتوانی نه دی، نابینایی خپله ناتوانی نه دی. نو ټولنه باید هر وګړی چې هغه نابینا دی که جوړ دی، د یو انسان په سترګو وګوري، د انساني کرامت په کتلو سره ورسره درنښت او احترام باید وکړي. او دولت څرنګه چې مسؤلیت لري د ټولو افغانانو ته د هر ډول اسانتیا د برابرولو زمینه چمتو کړي، باید دولت د معلولینو لپاره هم هغه کوم فرصتونه چې قانون او د معلولینو کنونسیون دوی ته ورکړی دی هغه فرصتونه باید برابر کړي.
یعنی د هغو کسانو لپاره چې نابینا دي قانون ورته جوړ شوی دی، په دغه قانون کې یعنی د دوی لپاره د کومو مسایلو خبره شوې ده، یعنی د کومو حقونو خبره شوې ده کنه؟
مخکې ما ستاسو خدمت ته عرض وکړ چې په دغه قانون کې مثلا واضح لیکل شوی دی چې هغه کسان چې دریوري کې کله چې یو معلول ویني چې په سرک کې را روان دي، نو باید موټر ودروي او هغه معلول چې سپین امسا لري راهنمایي کړي تر څو چې د سرک نه تیر سي، بیا نو موټروان کولی سي چې د سرک نه عبور وکړي. دویم تاکید یې دا دی چې مثال په ډول هغه عابرین عام ولس چې د سرک نه تیریږي، د سرک څخه هم هغه کسان چې مثلا په پښو ځي تیرو بیر کې ځي او راځي، او هم هغه کسان چې د موټر په واسطه ځي او راځي هم عابر دي، معمولا تیرو بیر تیریږي او بیری. نو هغه کسان چې په پیاده ځي او په پښو ځي، دوی ته هم دغه قانون راهنمایي کړی دی چې که مثلا د دوی سره وژه په وژه یو معلول روان دی او سپینه همسا مالک روان دی، نو دوی باید د دغه معلول سره خصوصا د نابینا معلول سره کومک وکړي تر څو چې د سرک نه تیر سي او خپل مقصد او هدف چې نابینا غواړي چې خپل هدف ته ورسیږي. نو دغه عام خلک چې د نابینا سره مل دي په دغه تګوراته کې د دوی سره کومک وکړي.
نو یو بل مسله د زده کړو ده، یعنی په افغانستان کې هغه کسان چې نابینا دي هغوی ته په ډیرو ځایونو کې د زده کړو زمینه نه ده برابره، څه باید وشي چې دوی هم وکولای شي تعلیم وکړي؟
خوشبختانه په دې اواخرو کې په کابل کې د نابینایانو مکتب سته، په قندهار کې هم کوم معلومات زلرم سته، په نور ولایتونو کې مثلا په هرات کې هم شتون لري دغه مکاتب، اما په کافي اندازه نسته. زموږ غوښتنه د دولت او اړوند اداراتو څخه دا ده چې ټول هغه ماشومان یا افغانان چې دوی نابینایي لري د دوی سره مرسته وسي او د دوی لپاره د تعلیم او تربیه زمینه برابر شي.
ډیر زتمنه
سلامت دي. سلامت
درنه اوریدونکو، دا و د دیونه خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دي دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی، ها شیروا کې به مړې خوړه واکه به دغه شي
خالو نه واره شنه خالو نه زنه خاله نو قریبه دي کوم
ارغه اس بي تکړه اس بي تب په دیوان سپريږي سهار سهار په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړونکي فرشتہ مرسل. درنو دوستانو سلامونه میومني. خلک لڅ وخت را پدې خو ځنی خبرې په خ او ځنی هم په بد شګون نسی.
یو فولکلوریک شالید او بیک گراوند لري، ولی هیڅ علمی بیک گراوند او شالید نه لري. اوس هم دا حکیم دی او دا یوازې موږ په ټوله نه کینات.
ولی یوش میرکسان شگون تا دیر باورمند دی
بعد شایان دختیه کیی نده چه ده چه پرانه غوخم یا میشل وی ده ما میشه یا جنجال ده چه سکرده یا شاید چه ما پزان لیدیل
د اسلام دین په دې اکل څه وی
اسلام یو پاک او سپیشل عقایدو دین ده همیشه له خرافاتو سره مقابله کړي او خرافات او نه غلط باورونه رد کړي دي
نن په دې اکل خبرې کوو په پایل کې دغه کسانو خبرې اورو چې بیل او بیل شګونونو ته عقیده لري بیا له علمی او دینی اړخ هم د موضوع څیړو دا خبرونه ما فرشتي مرسل جوړه کړې لازادي رادیو سره وسی قدر من اوردونکو په افغاني ټولنه کې ځینې دودونه او شګونونه داسې دي چې دیني اړخ نه لري خو په عملي کولو یې ډیر ټینګار کیږي لکه کور کې نوکان نه اخلي وای کور مسپیر کیږي تازه واده شوي ځوانان په نورو مجردانو لاس راکاږي چې زما په پال پال کیږي د نوی نوی شال پر نورو مجردو نجونو راکاږي چې بخت اخلاص شي د چا د پیالې چای نه څښي وایي بیا سره بخیل کیږو شپې غولی مه جارو کوئ چې اوبال لري په چهارشنبې سفر مه کوئ چې خطرناک وي د لاسو او پښو نوکان یو ځای مه اخلئ چې غم او ښادي یو ځای راځي دې ته ورته نور شګونونه هم دي چې له وو پوښتنو هغه خوا په میراث راپاتې دي دا چې د یادو شګونونو تاریخ چیرې رسیږي موږ د اسلامي علومو له څیړونکي او د پوهنتون له استاد پوهنیار عبدالله کاموال څخه پوښتلی دي
دا کوم علمي او تحقیقی استناد او بنیاد نه لري بلکې دا په مختلفو ټولنو کې مختلف شکلونه لري او په مختلفو ټولنو کې د مختلف روایتونه لري په دې معنی چې په یو ټولنه کې یو سپینسری خزي یو خبره کړې ده چې مثلا د چهارشنبه پورز به موږ دا کار نکو د د پکورانه کې یو واقعیا په چهارشنبه تیر شوی دا او د منل چې دا کار به نور په چهارشنبه نکو دا مسله په خپل کلی ولس کې نور خزم په دې اخیستې ده چې چون دا مشر خزه ده یا مشر د احترام وړ ده د خبره د منلو وړ ده روسته دا د خزي پوری محدود نه ده پاتې شوی بلکې دا عام شوی ده په دوشنبه سفر مکو او په چهارشنبه بدان کې او په سیشم نو کنه بای کې او دا ورځی ولی موږ محکومی کو دا کار ولی محکوم کو چې دا کم کار دی په دې ورځ نه کو دا ولی محکوم کو دا زمنګ حق نه دی په ټولنه کې چې موږ هر څه دغه سي محکوم کو راوي خلو او په کوم بنیاد په کوم اساس په کوم دلیل دا انګیرنه روایتي دی په یو ټولنه کې یو فولکلوریک شالید او بیکګراوند لري ولی هیڅ علمی بیکګراوند او شالید نه لري اوس هم دا حاکم دی او دا یو زمنګ په ټولنه کې نه په هندي ټولنه کې تر موږ زیات دی